السلام علیکم قدر منو اوریدونکو اولیدونکو د دوي صف امریکا جوبه د خبرونه ته بیا هم شراغلاست نن د سیشن بیر وځه 2019 کال د اپریل 2 منیټه دا وخت سعودي په اسلام آباد کې د شپې لاس په کابل کې نه نیمی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یو بجه ده. د خبرونو وړاندې کوونکی یو زه نصیر کاکړ
او زه فواد لامی
او په مراګرزو تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته
په پاکستان کې د حکومتي شمیرو له مخې په تیرو 15 کلونو کې تر بل هر وخت ګرانی زیاته شوې ده او د خلکو خرچ په لوړه ختلی دی. د رایټرز خبری رپورټ وایي چې د روپۍ په ارزښت کې کمی او د ګرانۍ د زیاتېدو له وجې د ګیس، بجلی او اوبو میاشتنې به هم زیاتې شوې دي.
په ناآرامه بلوچستان صوبه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د وژل شوي غړي ارمان لوڼي اف آی آر نږدې 40 ورځې وروسته در سوی دی. صوبایي حکومت بلوچستان ته د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په تاک باندې بندیز لګولای
او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کندهار ته رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد په کندهار کې له ځایي مشرانو او د جنوبي ولایتونو د قومونو له استازو سره لیده کاته کړې دي.
قدرمنو اوریدونکو دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې او څېړنې په دې خپرونه کې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو او هیله من یو چې تر پایه راسره مل اوسئ.
بیا هم خراب دی. په پاکستان کې د ګرانۍ له وجې انفلیشن د مارچ په میاشت کې دومره جګ تللی دی چې د 2013 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې ساری نه و لیدل شوی. د 2013 کال په پیل کې په پاکستان کې د ګرانۍ له امله د انفلیشن کچه له 4% څخه ټیټه وه، خو اوس یو دم جګه شوې او کابو 10% ته رسیدلې ده. انفلیشن د اقتصاد له اړخه هغه حالت ته ویل کیږي چې پکې د یو ملک پیسې ډیریږي او له وجې پیسې خپل ارزښت له لاسه ورکوي او د موادو قیمت یا بیې هم ګرانیږي. په همدې وخت کې په پاکستان کې د سون توکي په خاصه توګه پټرول ګران کړی شوی دی او حکومت د اتوار په ورځ اعلان وکړ چې د یو لیټر پټرولو په بیو کې 6 روپۍ اضافه والی راځي. په مکرې په دې حقله د ریاض حسین رپورټ.
د پاکستان د سرکاري شمیرنې ادارې وینا ده چې په تیرو 15 کالو کې ګرانی یا اپراتی زر 9.41% رسیدلې ده. د دې نه وړاندې نړیوالې مالیاتي ادارې ویلي وو چې په راتلونکي وخت کې د مرګ دننه دغه ګرانی 14% ته زیاتې دي شي. په خیبر پښتونخوا کې په شخصي اداره کې کارکوونکي اول خان وایي هغوی نشي کولی چې په دې ګرانۍ کې د خپلو بچو د تعلیم او صحت ضرورتونه پوره کړي.
حکومت پاکستان
د سرکاري شمیرې مطابق د ټولو نه زیاته اضافه په خوراکي شیانو کې لیدل کیږي او د سرکاري شمیرنې اداره وایي د مارچ په میاشت کې ټماټر 3.45% او شنه مرچکی 1.25% ګران شوي دي. اداره وایي د تیر کال مارچ په مقابله کې سخت کال 2019 کې په مارچ کې دغه ګرانی 9.1% ته رسیدلې ده، چې پکې غوښه 40%، چینی 13%، پیاز 14% ګران شوي دي. هم د دې ترڅنګ د بسونو په کرایانو کې 8.5%، ګاډي 15% او د سرو بیې 21% جګی شوي دي. په داسې حال کې چې ګرانی مخ په وړاندې روانه ده او ګمان کیږي چې دغه د ګرانۍ شرح د 2% نه زیاته شي، په ملک کې د اقتصادي ترقۍ شرح هم 3% راکمه شوې ده او ګرانی نیغ په نیغه اثر په اقتصادي ترقۍ باندې پرې باسي. په دې حقله د اقتصادي هلو ځلو ماهر پروفیسر میراج الحق وایي د ګرانۍ سره به په بیروزګارۍ او غربت کې نور هم اضافه وشي.
مخکاره خبره ده چې راغي به په سپلای سايد باندې ګوډاوري یونټس باندې راغي اثر کې دي چې دا هغه کم کی هغه کم پیدا کوي وقاره خبره ده چې به خو ګروت او اقتصادي نمو کې شنو کې دي هغه کمی او کله چې هغه پیداوار کم نو ډیفینټلی دا وی سره بیروزګاری ده او دا بیروزګاری به پاره کې چې مکیږي او به د خلکو قوت خرید نور هم دا وی سره کمی انفلیشن خو وقاره خبره ده دغه په بیروزګاری باندې یا په غربت باندې او دا شانتي شنو چې اقتصادي حکایت دغه سره ډیر جوخ تړون دي
ماهرین یاری سرګندوی چې په آبادی کې د زیاتوالي لکبله په بیروزګاری کې د وو ناتر اته پیسه د پوري زیاتوالي راتلی شي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري. تاسو کولی شئ هم دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک لاري وګورئ facebook.com/voajwa. او اوس هم په پاکستان کې د انفلیشن یا افراطي ضرب علتونو او په عام کس باندې د دې د اثراتو او ورسره د پاکستان عمومي اقتصادي چیلنجونو باندې یو څیړنه درته وړاندې کوو چې زموږ همکار په تیر خبرونه کې افتخار حسین په تیر خبرونه کې له سمینا اسنس راکړې او ردو ته تاسو پام راګرځو.
څه خو بنیادی خبرې د ریاض حسین په دې رپورت کې هم د ډیو رادیو اوریدونکو واوریدلې او زه ورته وړاندې دغه چې کوم بیا مختلف خلکو سره خبرې وشولې بیا په اخبارونو کې د پاکستان او بهرني اخبارونو کې چیرې د دې اثرات پسوي. بنیادی اثر خو په یو عام تن باندې غریب سړی باندې کاغه نو کر پېښه دي کاغه دیړمار دي کاغه ډرایور دي کلندر دي هر څوک چي دي په پټي کې کار کوي ټولو باندې اثر غورځيږي. د دې مطلب دا دی چې ګوره قیمتونه زیاتیږي او د روپۍ په کمی کې قیمت کې کمی راځي نو چې دغه کمی راځي بیا به ته زیاتې پیسې ورکې هم د اغه سیز د کار خستلو لپاره یا د اغه د کور تیل مالګي دال چې کم بنیادی شیان دي دغه لپاره به بیا زیاتې پیسې ورکې نو په پاکستان کې چې دی وی دا د 9.9% نه اوس اوریدلې ده. ګوري دا یقینا ماهران دا وې اقتصادي ماهران دا اوس څو شپې وړاندې هم دغه خبره مول وستله چې کدا د 10% نه واوړي نو دا بیا خطرناک دی. او اسې په عمومي توګه حکومتونه امریکا په خپل هم د 2% نه لاندې انفلیشن ساتي ځکه دغه انفلیشن چې دی دغه د ګرانې شره چې ده او د کرنسی قیمت چې کم دی په داسې ډول دوی ساتي چې هغه اقتصاد ته فایده ورکي ګټه ورکي خو دا دومره تلې دی چې کله لسو د لس نه بره بیا دا به د اقتصاد دی او عام سړی لپاره د هغه د کور په بجټ باندې د کچن د انغری په بجټ باندې په پیسو باندې ډیر اثر وغورځيږي. اوس ته دینه پسته په پاکستان کې داسې خبرې دي چې اقتصاد په عمومي کچه باندې ډیر د چیلنجونو سره مخ ته ته خروست راځو خو دې ځکه چې دا ویل غواړم چې دا کم په پاکستان کې چې ګرانی ده نو دا سینه د چګینې د اتلو والا ده ځکه دا غي یو وجدا و چې د پاکستان حکومت په پیسې چې ده هغه د غي قیمت په حکومتي کنټرول کې ساتل او دا ورته بیا ورلد بانک سره ځوړان دی چې را د تاسو په خپل په مصنوعي توګه د دې قیمت م کنټرول کوي بلکې په مارکیټ کې چې څنګه کرنسی په خپل باندې خپل قیمت جوړي او غورځي اغه قوتونه او عوامل باید دغه سیو کی نو یو خو دغه خبره ده چې پاکستان ک اوس رو د خپل کنټرول فرس ک پری دی هم نو ام به یو مشکل وي بل دار چې پاکستان ته چې کم آمدن راځي هغه د آمدن ذریعہ اوس اغه سی نه دی. مثال په توګه ده اوس هم لګیا دی د ایم ایف سره خبرې ترې کې چې شپږ بیلین ډالر ولور کې چې صرف د خپل کار روان کی نو په پا پاکستان کې د انفلیشن یا د زبدو هم په ساده ټکو کې چې د روپۍ قیمت غورځېدو ورسته چې کومه ګرانی ده د دې زر ختمیدونکو کې اثرات مونږ نه وینو.
که په عمومي توګه د پاکستان د اقتصادي د معیشت خبره وکړو هغه په دې وخت کې په کمزې باندې ولاړ دی
په هغه کې ډیر مشکلات دي. د پاکستان حکومت سره د عمران خان تر اوسه پورې چې دوی کم کار کړی دی نو هغه یو سو درته زده وایم چې ګوره دوی قرضې خلی لګیا دي. په قرضو کې دوی د متحده عرب امارات نه، سعودي نه او چین نه واخیستلې او دا تقریبا 9 بلین ډالر جوړیږي، خو دا لا راغلي نه دي، دوی ته میلاو شوي پوره نه دي. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې کته دا وی چیرې دوی کارخانه ولګولې، روزګارونه ورکړل، نو هغه نشته. ورسته شمار شمیرې چې کم د پاکستان خپل د سټټیسټکس بیورو د شمار شمیرو اداره د غوی لخوا هم بیا پکې قیمتونه لګیا دي زیاتیږي، ځکه چې ایم ایف یا نور ادارې چې دي هغوی ځنې اصلاحات هم غواړي. په هغه اصلاحاتو کې ډېری خبرې دي، خو بنیادی خبره پکې دا ده چې تاسو ټیکسونه د هغې هغه جال زیات کړي، ډیر خلک ټیکسونه ورکړي. په پاکستان کې صرف 3 لاکه خلک په دغه 2.8 میلیونه خلکو کې ټیکس ورکړي. دا پرون په اخبارونو کې تازه شمیرې راغلي. بیا چې دی نن موږ ګورو چې پاکستان به د چین سره فری ټریډ اګریمنټ کوي، نو دا فری ټریډ اګریمنټ آزاد تجارت لوزنامه چې کومه ده، دا د وړاندې نه دغه خلیق یعنی د ډان ورسپانې یو ډیر مشهور خبریال دی، دغه خبرې هم دي مام په خپل ډیر ولوستلې. دغه په 15.4 بلین ډالر تجارت کې پاکستان ډیره کم ونډه لري د چین سره، د 1.52 بلین ډالر پر دا باقی سیزونه صرف د چین ناراضي. نو هغه د دین خپل مارکیټ جوړ کړی دی او په خپل پاکستان کې چارواکي هم وایي چې دا زمونږ په ګټه باندې نه دی. چین دونه غټ اقتصاد دی چې داغه سره ته وړو کې تنه او کاروبار ور سره کینم ته به سیزونه خلستان هغه د سیزونه ناخلی، نو دا خو دغه لپاره ګټه ورده. په عمران خان حکومت کم داسې بنیادی کارونه نه دي کړی چې د پاکستان آمدن زیات کی تر اوسه پورې، بلکې دغه د قرضو کې صد او خلکو ته په دې ډول خودل کیږي چې دا هم یو کامیابی ده چې موږ له خلک قرضې راکې. نو د ایم ایف لخوا، د ورلد بانک یا د نور لخوا ته نه د اصلاحاتو غوښتنه کیږي.
ډیره مهرباني.
تاکل شوې ده چې د اپریل میاشتې په 28 نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو درې ورځنی رسمي سفر په ترڅ کې چین ته ولاړ شي. په دې ترڅ کې به ښاغلی عمران خان هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت د تړون دویم پړاو هم د په مخ کې لاسلیک شي او د دغه تړون په لاسلیکې دو سره ځینې په دې هیله دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت توپیر ټیټ شي. پامکړه په دې حق له د الیاس خان رپورت.
پاکستان او چین به د آزاد تجارتي تړون یا فری ټریډ اګریمنټ دویم پړاو د وزیر اعظم عمران خان د روانه میاشتې د چین د سفر په محل لاسلیک کړي. د نیوز اخبار د رپورت تر مخه د تجارت د پاره د وزیر اعظم مشیر عبدالرزاق داود ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان د دې میاشتې د 28 نیټه نه د بیلټ اند روډ کلیزه غونډه کې د ګډون د پاره د چین درې ورځنی سفر کوي، چرته به چې دواړه هیوادونه د ایف ټی ای دویم پړاو لاسلیک کړي. عبدالرزاق داود په وینا د دې لوزنامې لاسلیک سره به د پاکستان چین ته برآمدات په یو کال کې دوچند شي. د اوه چې پاکستان به د دې لوزنامې نه علاوه چین ته د 1 بلین ډالر سیزونه هر کال برآمد کولو هم هڅه کوي او دې سره به د پاکستان چین ته برآمدات درې چنده زیات شي. عبدالرزاق داود اوه چې چین به د پاکستان نه د 1 بلین ډالر رویجی چینی او سوتی تار درآمد کوي. د اوی چې د پاکستان چین ته برآمدات دا وخت 1.2 بلین ډالر دي، کوم بچې د دې لوزنامې نه رسټو 2.4 بلین ډالر ته زیات شي او دې کې براتلون کې دریو کالو کې د 1 بلین ډالر زیاتواله راوستي. دیوا ریډیو چې د ډان رسپانې سینیئر جرنالیسټ خلیق کیانی نه پوښتل چې د دې لوزنامې نه به پاکستان ته څه ګټې ترلاسه شي او آیا پاکستان د دې جوګه دی چې چین ته خپل برآمدات زیات کړي. نو هغه اوی
جب ایف ٹی اے ون ہوا تھا تو اس وقت بھی یہی خیال تھا کہ جی پاکستان اور چائنا جو کہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں تو ان کا آپس میں ٹریڈ جو ہے وہ بڑا بینیفٹ کرے گا دونوں کو. تو ہم نے دیکھا کہ وہ چائنا کو تو اس نے بہت بینیفٹ کیا، 3 بلین سے اب وہ 15 بلین تک پہنچ چکی ہے ان کی جو آرڈر جو پاکستان آتی ہیں، اور جو پاکستان کی ہے اس میں کوئی خطرہ کا بلکہ کمی ہوئی ہے، وہ تقریباً 1 بلین کے اوپر ہے. تو
کل چی دا پاکستان اور چین درمیان دا ایف ٹی اے ڈومبے پڑاؤ لاسلک شیو نو ہوا وہ ہم دا رنگ ویلے کے دل چی دا دینا بعد والا ہوا دونا گٹھے ترلا سکڑی. خود پاکستان چین ته برآمدات زیاتېدو پر ځای چینی درآمدات پاکستان ته زیات شول او زمونږه تجارتي خساره نوره هم زیاته شوه. خلیق کیانی زیاته کړه چې اوس عبدالرزاق داود کومې دعوی کوي چې هر کال به چین ته زمونږه برآمدات $1 بلین زیاتېږي، خو زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي خساره ډېره زیاته ده او د دې کمېدو دپاره ضروري دا ده چې زمونږ سیزونه په هر منډایانو کې د مقابلې وړ وي. او بله دا چې چین د پاکستان نه چینی او روج اغستلو کې دلچسپی لري، نو آیا دا سیزونه زمونږ سره زمونږ د ضرورت نه څومره زیات دي؟ او بل دا چې آیا زمونږ دا سیزونه په چین کې د مقابلې وړ دي هم او که نه؟ چین د نړۍ نه $2 ټریلیون سیزونه درآمد کوي، خو پاکستانی کارخانه دار او تاجران د دې جوګه نه دي چې په دې مجموعي درآمداتو کې صرف 1% برخه ترلاسه کړي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا جبه ده. قدرمنو اوریدونکو، خپرونه لا دوام لري او اوس هم د افغان سولې په اړه تاسو ته یو څیړنه وړاندې کوو چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد په یو نوي سفر افغانستان ته رسېدلی دی او له ولسمشر غني سره یې خپله بېګانۍ لیده کاته ښه او اغېزمنه بللې ده. دې تر څنګ نوموړی کندهار ته هم تللی او هلته یې له سیاسي مشرانو، قومي مشرانو او د ولسي استازو سره خبرې اترې کړې دي. په دې باندې پیر زبیر شاه چې زموږ همکار دی، دا وخت هم د کانګرس ودانۍ له مخې څخه له موږ سره په ویډیو لینک باندې موجود دی. ستړي مسې پیر زبیر شاه صاحب، او په خیر علی کدارت ووسه چې د زلمی خلیلزاد دغه وروستی سفر چې و سیمې ته دی تاسو څرنګه ګورئ؟
نو جی، دا سفر خو دا واقعي چې تا واشن هم مهم چې خبرې کړې وي، هغه نرشتاو ترخواله زیات سوای وو، هغه الحمدلله مهم دا خبره کړې وه چې دا سلی دسی چې یو کوشش شروع ده د زلمی خلیزاد طرف نه چې افغان حکومت د خبرو د سولې هغه نه وباسي، نو هغه په تناظر شه چې دا وستلی ده دلته دغه کوشش ده. او په هر ځای دا بار بار دا خبره کوي چې هر یو عمل چې وي د سولې والا هغه شه به افغانان ټول پکې شامل وي. او بیا بیا دا ټینګار کړی ده چې داسې یو پلاوی دے جوڑ سی، یو ٹیم دے جوڑ سی چې هغه په ټول اخشه هر سړای وی، هر یو گروپ وی، هر یو مشر وی، پکشه هغه سه حکومتي خلک هم وی او هغه سه نور سیاسی مشران هم د افغانستان نه. نو د پاک لدا بیا صدر اشرف غنی سره ملاو سوای دا د سره چې کوم رابرټ میلر دا هغه هم ور سره و چې د نېټو د ریزولوټ سپورټ مشر د امریکایي جنرال دا، او په هغه میټینګ شه دغه خبره تکرار کړی دا. نو اوس په دوی او دا حویلی دی چې په کار دا یو انټرویو ورکړی دا، هغه شه دا خبره کړی دا چې په کار دا چې کوم الیکشن وی هغه د خپل ټایم اوسې صدارتي الیکشن چې کوم را روان دی هغه د هم په ټایم اوسې، او کېدای شي د ویل چې هغه نمخ شه د امن خبره جوړه نسی، خو په کار نه دا چې الیکشن د وزنډل کېږي. نو دا به کوشش په دا وي چې افغانانو په دا کنوینس کوي او یو حد پورې به دا کامیاب شوی هم وي چې افغانان ته دا ووایي چې امریکا به چې کوم یو عمل کوي د سولې لپاره په هغه شی به افغانان شاملوي، او افغانان د باید خپل یو داسې ټیم تیار کړي چې هغوی د خبرو ته بیا په مخ دوام ورکړي.
پیر زبیر شاه صاحب، یعنی که وګورو د سولې خبرې اترې چې دي په دې وروستیو کې داسې پر یو ځای باندې ولاړې ښکاره کېدلې، دغه اوسنی سفر چې وسیمې ته زلمی خلیلزاد کوي او بیا هم د یو خبرې بیا په ټینګار سره کړې ده چې پراخ بنسټه افغاني مذاکراتي ټیم دی جوړ کړل سي د افغانستان د حکومت لخوا چې د سولې بهیر پر مخ باندې بوزي. د طالبانو سره هم خبرې اترې سوي دي، څه ګڼي چې څومره امکانات دي د دې خبرو ته په پرمختګ کې؟
نو خبره خو تاسو ټیک د افغانان لګیا دي، عمر داوزی چې کوم د های پیس کونسل طرف نه دا غه دا خبره کړې دا چې دوی طالبانو ته هم بلنه ورکړې دا چې رائے دسی چې کومه جرګه ده په د میاس اخر شي چې کومه ټاکلې سوي ده پښه د برخه واخلي. نو افغانانو کوشش ته چې یو ټیم ورته جوړ کی او دوی به جوړی، خو اوس په ډیپند کوي په طالبانو باندې چې اغوی چې دریز دا اغوی د خبرو ته څنګه جواب ورکړي. اوس پر طالبان ته جواب نه دا ورکړای، او د افغانانو کوشش ته چې دا کوم را روان په قطر شي ملاقاتي چې په هغه شي افغانان، افغان حکومت او نور مشران هم برخه واخلي. نو اوس پورې خو دا خبره چې کوم شروع وي د طالبانو او د زلمی خلیلزاد چې کوم ملاقاتونه وسول او ډېر اوږده ملاقاتونه وسول په قطر شه نور ځایونو شه هغه د امریکې او د طالبانو ترمنځ وو. اوس چې کله د افغان حکومت ورسره شامل شي افغان نور ولسی چې کوم مشران دغه پک شرای سي نو بیا به باقاعده هغه عمل چې کوم د سولې والا د افغانانو منځ شه افغانستان شننه هغه به شروع کیږي. نو پاغه شه موږ ګورو پاغه شه به صدر اشرف غنی چې بنیاد ورته شاید یو قاعده یو تیار کړی ده چې هغه مطابق به یې پاغه شه جن خبره داسې دی لکه د اساسي قانون منل د شجر د حقوق د نور اقلیتونو حقوق نو دا ټول خبرې به بیا د شجر د تعلیم دا خبرې به بیا راځي چې کله دوی طالبانو سره کښېني او په هغه ټایم بیا دا سولې چې کوم عمل ده او باقاعده شروع سي. اوس پورې خدا دوه درې څلور خبرې وي په هغه شه یو د طالبانو دا یقین دهانی امریکې ته چې افغانستان خاوره به نه استعمالیږي د امریکې خلاف او د امریکې د ځواکونو په وتل بیا نه بعد چې کومه خبره واغه طالبان افغانستان حکومت سره کښېنه ول او دزبندي اعلان کول خو دا دوه باندې خو زلمی خلیلزاد مخ شویلی و چې موږ څنګه سه اتفاق سوای د په خبرو خو لا دستخط نه دا کړای خو چې کوم اصلي پروسس ته چې کوم عمل دا هغه بل شروع کیږي چې کله افغانان کغه طالبان وی کغه حکومتي چارواکي دوی خپل شخصيني او دا پروسه په مخشه یوسي او پورې به دا تشته امریکای او د طالبان خبري وي.
مننه کورودان.
ډیره مننه.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې د زموږ همکار مختار خلیل صاحب د افغانستان په حق یو مضمون ته کتنه کړې ده. د افغانستان په حق له بعد مختار خلیل صاحب دغه مضمون په څو شیبو کې چمتو شي او تاسو به واوري. خو د یادونه ورد چې د افغانستان د سولې په حق هلې ځلې روانې دي او ټاکل شوې ده چې پل پړاو بعد د مذاکراتو د افغان سیاستوالو او د طالبانو ترمنځ په دوه کې وي او دې ته آمادګۍ هم نیول کیږي. خو په دې برخه کې تر اوسه حکومت کوم دریز نه دی څرګند کړی. حکومت په همدې حال کې چې د سولې د هلو ځلو په برخه کې خپلې خبرې جاری ساتي د امریکایي پلاوي سره، خو په عین حال کې نن دا خبر ورکړ چې د افغانستان د امنیت په حق له یو کلن پلان د نوي کال لپاره جوړ کړی دی او پر دې باندې فیصلې کړې دي چې په نوي کال کې به د امنیت د ټینګښت په برخه کې کومې مهمې پیښې او یا کوم کارونه یا پلانونه ترسره شي. او په همدې حال کې د امریکا استازي دا هم ویل دي چې که د طالبانو سره د مذاکراتو چارې پر مخ هم ولاړ شي، خو افغان دولت ته پکار ده چې د انتخاباتو په برخه کې آمادګۍ جاری وساتي او که په دې برخه کې کومه روغه جوړه ونه شوه نو انتخابات خو به خامخا په خپل وخت باندې کیږي. نو فکر کوم چې
پر دې باندې چې دغه مطبوعاتي کتنه د څو وخت چې هم دغه ونه شرطه چمتو سي نو بیا به قدرمن اوریدونکو سره شریکو. خو یو عرب ولر سو هم د تورخم وخواته چیرې چې د پاکستان تاجرانو ګله کړې ده د افغانستان د حکومتي چارواکو څخه چې څو وخت د دې لاري تر ډیورنت کرشي واخواته ورواړي نو بیا زورول ورسره کیږي او ټیکسونه هم ورسره اخستل کیږي. دغه ریپورت ابراهیم شنواری برابر کړی دی او ریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د تورخم په پوله د ځای تاجرانو، کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او ترانسپورټرانو ترلاسه شو معلوماتو لمخه د تیرې څه مودې راهیسې د تورخم پولې پورې غاړې افغانستان اړخته د زرګونو په شمېره کې د تجارتي توکو نډک او ورسره خالي ګاډي فقط په دې غرض رئیسار شوي چې د افغانستان د ګمرک او پولي چارواکي د دغه ګاډو د مالکانو په خپله خاوره د ګاډو ادرولو د خاط پولي په نوم د زرګونو روپو یا افغانیو ټیکس ورکولو تقاضا کوي. د ځایي تاجرانو او ترانسپورټرانو په وینا د افغانستان اړخته تورخم په میدان خوړ کې دا مهال د 3000 نه زیات د کویلې نه ډک ګاډي، تر 2000 پورې د سوپسټروم نه ډک ګاډي او دغه سه نور د سلګونو په شمېره کې د تازه میوه او سبزیو نه ډک او ورسره د پاکستانی توکو وړلو وال خالی ګاډي هم د تیرو څو اونیو راهیسې رئیسار شوي. دغه تاجران او ترانسپورټران تور لګی چې د دواړو ګاونډي هوادونو د حکومتي چارواکو غیر سنجیده رویې له وجې هغوی د سختو مشکلاتو او درنو مالي تاوانونو سره مخ شوي. افغانستان نه پاکستان ته کویلې راوړونکی یو ځوان ځایي تاجر تیمور شینوار یې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت اوس د سیاست کار شوی.
تجارت دومره نقصان طرف ته روان دی چې تجارت بالکل صفر کې روان دی، بالکل د پاکستان او داسي او سره د افغانستان هم دواړه په ضد راغلي، ځکه چې دا تجارت سیاست ته وایي، دا سیاسي نظر شو. نو دا دې طرف چې موږ څومره هم لاړو موږ ته څوک توجه نه راکوي، چې توجه نه راکوي کاروبار به خرابېږي. حالانکه د کاروبار سیاست سره څه کار نه صدر کې ترانزیت مالونه وي چې هغه دولتونو سره قراردادونه کړي وي، هغه ته نشي اشارولی. نه افغانستان دې خبرې ته توجه ورکوي، نه پاکستان. ډېر څومره چې تجاران دي هغه د کراچۍ نه راشي، لاهور نه، افغانستان نه، موږ په رنګ روډ باندې سره کینو او دا ډسکشن کوو، خو هلی پاکستان چې اعلی چارواکي دې سره موږ کېناستو هلی یوم نه روباسي.
پاکستانی تاجران یې چې د افغانستان له اړخه پاکستان ته راتلونکو د تجارتي توکو نه ډک یا تش ګاډو هیڅ طریقې کار نه دی وځای کړی شوی، او چې کوم تاجر یا ترانسپورټر د ګمرک یا پولي چارواکو له اوله د خاکپولۍ په نوم لاګو کړی شوی ټیکس ورکړي، هغه له پاکستان ته د راتلو اجازه ورکولی شي، او د ډکو او تشو ګاډو د ټیکس بیله بیله بیه د تجارتي توکو په اړوند تعینولی شي، کومه چې د 1.5 لک کلدارو نه واخله تر 1.6 لک کلدارو پورې اخیستی شي. یاد دی چې پاکستان څومره د وړاندې دوه واري په رسمي توګه اعلان کړی وو چې د تورخم په پوله به د افغانستان سره تجارت له نور او د ورکولو او د تجارتي گاډو تګ راتګ کې توندې راوستلو په غرض به د تورخم پوله تر 40 ساعتونو پرانیستې ساتلی شي، ورسره به د کسٹم په دفترونو کې د ویب بیسډ ون کسٹم جدید نظام هم لاګو کولای شي. خو څو میاشتې تیرېدو باوجود دغه حکومتي اعلانونو او ژمنو له عملي شکل نه دی ورکړی شوی. ځایي تاجران او ترانسپورټران ادعا کوي چې د تورخم پوله شپې او ورځې خلاصه ساتلو او د کسٹم نظام کې خوالی راوستلو سره به د دوی موجوده ستونزې هم تر ډیره حد هوارې شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
وایس اف امریکا جو بادا ګلاو خطر من اوردونکو خبرونه له دوام لري. زو د بلوچستان ایالت په لوري ته چې د هغه ایالت حکومت یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر او هغه صوبې ته په ورتاک د نیوي ورځو لپاره بندیز لګولې دي. د بندیز د بلوچستان حکومت له هغه ورسته لګولې چې منظور پښتین د اتوار یا یکشنبه پر ورځ د پېښور په ولسی غونډه کې په بلوچستان صوبه کې د جلسو د کولو اعلان کړی و. نور تفصیل زموږ خبريال حفیظ الله شرانی په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین باندې و بلوچستان ته پر راتګ د نیمې ورځو لپاره بندیز ولګاوه. د بلوچستان ایالت د داخله چارو محکمې د دغې اعلامیې پخلای وکړی چې ایالتي حکومت پر منظور پښتین باندې د نیمې ورځو لپاره د بلوچستان ایالت و هرې ضلعې ته پر تللو بندیز لګولی دی. د بلوچستان حکومت د بندیز امر په داسې وخت کې کړی چې منظور پښتین د اتوار یا یکشنبې په ورځ د پېښور په ولسی غونډه کې په بلوچستان کې د جلسې کولو اعلان کړی وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي سنا اعجاز وایي د پېښور په جلسه کې منظور پښتین د ارمان لوڼی د وژنې پر ضد په بلوچستان صوبه کې د جلسو کولو اعلان کړی وو.
منظور پښتین صاحب دا اعلان ختم وکړو چې د جنوبي پښتونخوا د جلسو د جلسې نه د جلسو اعلانونه به هم وسوشي، نو هغه د یو چلته به هم جلسې کیږي. نو د دې وجې په هماغه ورځ باندې د بلوچستان حکومت چې کوم دی دا نوټیفیکیشن جاری کړ چې په پښتون بندیز لګېده، زه دا بندیز مکمل غیر قانوني ګڼم. د یو سیاسي ورکر په حیث باندې، د پښتون ژغورنې غورځنګ د وګړي په حیث باندې، ځکه چې د پاکستان آئین او کانسټیټیوشن دا وایي، آرټیکل 15 دا وایي چې هر وګړي دا حق لري چې هغه فری موبیلیټي، یعنی هر چرته چې تل راتل غواړي هغه تلی شي. که دا ریاست دا حکومت دا ګڼي چې موږ د دې وګړي یو، نو په کار دي چې دا بندیز لري، چې ځکه چې دا آئین د کانسټیټیوشن آرټیکل 15 دا وایي. بل د دې آئین د دې دستور آرټیکل 16 دا وایي چې هر وګړي پر امن یو غټه جلسه، یعنی پیسفل پبلک ګیدرنګ چې سړي کولی شي وي دی پاین کې چې هغه کولی شي. بیا اومدا کانسټیټیوشن وایي چې د هر وګړي دا رائټ ټو اسمبلی د راغونډې دو د تعلق ساتلو د سیاسي تړون ساتلو اجازه شته. نو دا د آئین خلاف ته دا بندیز د آئین خلاف ته. دلته په دې ریاست کې د بین تنظیمونو باندې هیڅ کله بندیز نه لګي. دلته د ترهګرۍ دی په ورځ ورځ ترنی کوي، دی اهم پاکستانی ریډ زونز بندي، خو هغه ته هیڅ نه ویل کیږي. زمون په شان کې پر امن او سوله ییز ژوند غوښتون کې انسانان چې په هغه باندې دا ریاست بندیز لګي، د دې نه دا ظاهریږي چې دا ریاست د ترهګرو سره د دهشتګردو سره خو ملاتړی کوي، خو د پر امن بشري حقوقو غوښتون کړ چې کوم دې د لارې ودري. نو د منظور پښتین صاحب یا د هر چا کدی دا سه بندیز لګی، نو دا مکمل غیر انساني او یو غیر قانوني فعل دی.
د بلوچستان حکومت تیر کال د دسمبر په میاشت کې هم پر منظور پښتین و سوبیته پر تک د نیمه ورځو د پاره بندیز لګولای وو، او د سین ایالتي حکومت هم تیر کال د دسمبر په میاشت کې د بندیز اعلامیه جاری کړی و، خو پر خواله رسنیو باندې له سختو نیوکو وروسته د سین د حکومت دغه حکمنامه بیرته واخیستل سو. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی وی ډیوا کوټا.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم، نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت سحر شپږ نیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پی ټی ایم د یو مخکخ غړي ابراهیم ارمان لونی د وژنې مقدمه یا اف ای آر د دوه میاشتو سختو نیوکو وروسته د ای ایس پی عطاو رحمان پر ضد درج کړی شوې ده. د لولایي پولیس تھانې چارواکو ویو ای ډیوا سره په خبرو کې د ای ایس پی عطاو رحمان پر ضد د ارمان لونی د وژنې د مقدمه درج کولو پخلی کړی دی. په دې حق لبا نور جزئیات تاسو ته حفیظ الله ستوري شیرانی وړاندې کړی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د وژنې مقدمه له دوه میاشتو وروسته د لورلای د پولیسو د افیسر ای ایس پی عطا رحمان پر ضد درج شو. د لورلای د پولیسو د تانې چارواکو له ډیو سره په خبرو کې د مقدمه د درج کولو پخلای کړی دی. د ارمان لونی د وژنې پیښه د فروری د میاسي پر دوه منیټه په لورلای کې رامنځته شوې و. د مقدمه لپاره درخواست کوونکی مدعی عبدالکریم تور لګوي چې ارمان لونی د پولیسو د افیسر عطا رحمان په تشدد وزل شوی وو.
نو زه په پېښور کې وم، ماشان پر یوول شوې جزر پېښور خبر شوم، جلسې له تللی وم، لاغه زه زره روان شوم، زه راورسېدم. اوس زه په عدالت کې مشتاقه ټاپه ملاو شوله. نو په هغه کې زموږ یو وخت له دادو مې اسمر دغه مطالبه وای شي پر دارمان شي کم قاتل وي او خاص قاتل شي وي هغه تورمان وي او لاغه سر دغه خپل کم ملګری وو هغه کې خو تقریبا موږ شناخ نه وي کړی موږ په اپلیکیشن کې دا شی لیکلې وي چې موږ ته بیا بعد کې دغه شناخ کو چې د چا نوم هغه خو تیار موږ به اوس لا بعد و تانه ته خپل اپلیکیشن وکړو بیا به موږ خپل نومانه خو خلک موږ په جندو ولي دي البته موږ د اسپی سی کم سیل جوړ کړی وي دا د بایس ایشو یا ختم کړل سپرینګ کوټ بیا موږ هغه سیل کې ما خپل نومان ورکړی دي موږ په جندو ولي دي نو نن به بیا موږ تانه ته خپل درخواست وکړو هغه کې به زه بیا خپل د کم پلیس له دوی سره دغه نومانه خو موږ کم چشمدید گواین دي موږ به دا خپل نو موږ دا نور مزید سی کم دی هپایار به بیا وکیلان ګوري نو بیا به وکیلان سی د شمور لږ وخت په هغه کې کوم د دهشتګردۍ د پات وړي هغه نه دی چول صرف 302 چول کی
د پیشي وکیل صادق الزی د مقدمه د درج کولو په اکله وړي وته وویل چې اف آی آر ځکه درڅو چې پولیس په دې خبره رسیدلې دي چې د ارمان وژنه غیر فطری و
نو بیا پولیس لوینا لاندې هغه د سیمور د یو سلسله راویا د فاده کریمینل پروسیجر کوټ تراغه لاندې موږ غواړی چې کاوی ست د مرګ وجه معلومه سی بیا به اف آی آر کاټو نو اوس هغه دوی په دار رسیدلې دي چې د سی مرګ دی هغه غیر فطری دی او کومه د فاسي ورشمول کې د 302 یا 302 دا سی ارادتن یو قتل یو انسان بل انسان وو وزنی په اراده په دانیت چې دی وزن نو په هغه کې بیا 302 د په لګیږي دا یو راچولې د یو بل سلور درس 34 دا بیا د کامن انټینشن دا غوا د دوو زیات سلور کدر خلک سی یو اراده باندې راځي د یو کار کولو د پاره دا سی انور د کم د پلیس ملګری دی دا غو پاړه د سی دا غو نمونه اوس پوری زنی چې شمدید غوانو نمونه بیا موږ سی بیانونه ورکړل دا غو نمونه ماخسته دي نو په 302 د پاده د مړي او د اي اس پي اتاو رحمان فدرال سي دغه یو ملزم نوم پکې راغلی دی او اوس په بیا مدهي مقدمه دا یي سیوا موږ په بیا درخواست ورکو سپلیمنټري پاره کې دا کم سنور خلک شناخت سوي دي د پلیس والا چا ستا پیښه وکړه دا غو نمونه به هم بیا پکې چول کړي
د ارمان لونی د وژنې پر ضد او د مقدمه درج کولو د پاره د پاکستان په لویو وړو شهرونو کې احتجاجي مظاهره سوي وي د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټه هم تیر شپو کې د پروفیسر ارمان لونی د مقدمه د درج کولو غوښتنه کړې و د بلوچستان ایالت د کورنۍ چارو وزیر زیالانګو ویلی وو د ارمان لونی د جسد د طبي معاینه د تفصیلي رپورت لراتلو وروسته به د مقدمه د درج کولو پریکړه کوي د فرانزیک یا طبي معاینه تفصیلي رپورت لا تر اوسه نه دی راغلی خو د لورلای پولیس په دغه اړوند د څه ویلو نه ډډه کوي چې مقدمه اوس په کوم اساس درج کړل شو حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا
کارمن اوریدونکو اوس هم یو ری بیا زو کوچ ته چیرې چې په پوهنتونونو شوونځیو کې موسلینو احتجاجونه کړی دي او د حکومت دا ګام یې غندلی دی چې په تعلیمي ادارو کې به چې کم موسلین دي هغوی احتجاج نسی کولی دی ویلي چې احتجاج کول او سیاست کول د دوی حق دی نور تفصیل حامد سمسور په دې رپورټ کې راکوي
دغه احتجاجي مظاهرات د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله په کوم کې چې ګڼ شمیر د کالجونو او د پوهنتونونو زده کوونکو ګډون درلودي دوی په لاسو کې بینر راخستي او پر هغه باندې لیکل شوي وو چې په تعلیمي ادارو کې د سیاسي فعالیتونو د بندیز مژغندنه کوو د پیسو د ماسلینو د سازمان مشر سیف الله کبزی و احتجاجي مظاهرات د وینا پر مهال باندې وویل چې د حکومت له لوري په تعلیمي ادارو کې د دغې پریکړې دوی په سختو ټکو کې غندنه کوي او غوښتنه ده چې زر تر زره دا بندیز ختم شي د ده په خبره چې په تعلیمي ادارو کې سیاست و خلکو ته پوهه ورکوي او دغه ډول تعلیمي چارو ته هیڅ ډول زیان نه رسوي
حکومت راولار سلو یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې پاغه کې دوی وایي چې په تعلیمي ادارو کې به سیاست نه کیږي موږ نه منو او سیاست موږ خامخا کوو په تعلیمي ادارو کې د ضیاءالحق په دور کې د ایوب خان په دور کې د مشرف په دور کې څومره مارشلای په دې ملک راغلي دي دا زموږ د ماقومو کومو.
عمران زرکون بیا وویل چې دلته په بلوچستان کې په تعلیمي ادارو کې د امنیت خوندي ساتونکو د ګمارلو له ثوابه څخه پر تعلیمي چارو باندې منفي اغیزې پرېوتې دي. د دله خولې چې سیاسي سوچ او فکر کام او ځوانان په خپلو حقوقو باندې خبروي، د تورو لګوي چې حکومت نه غواړي چې په خلکو کې سیاسي پوهنه پیدا شي.
د پنجاب په ټولو تعلیمي ادارو کې تاسو ورسئ، پنځه سکیورټي فورسز هم نه وي ولاړ. زموږ پاره تعلیمي اداره چې ورنه نوځي تبو ادا فوجي چاو نه ده. موږ هم دغه د پاکستان شهریان یو. د دې ملک په عین کې دننه موږ خپل جدوجهد کوو، خپل حقوق غواړو. او بله خبره دا د ملګرو دا زموږ چې کوم سټرګل دی، جدوجهد دی، دا 100% آئینی، اسلامی او انساني دی. دا زموږ خپل حق دی، ټولو ته دا حق شته چې دوی به سیاست کوي. نو د تعلیمي ادارو سټرنټان به ولې نه کوي سیاست؟
د بلوچستان حکومت د صوبې په ټولو تعلیمي ادارو کې پر هر ډول سیاسي غونډو باندې بندیز لګولی دی، او د تعلیمي ادارو مشرانو ته امر کړی دی چې وې چاته د هم په تعلیمي ادارو کې و سیاسي غونډو ته دی اجازه نه ورکوي. چې کوم ملازمان یا لوستونکي په دغه ډول غونډو کې برخه اخلي، د غوپزت به دوی ګامونه هم اخلي. د بلوچستان په تعلیمي ادارو کې د بلوچو او د پښتون ملتپاله ګوندونو سیاسي پالین ډیر اغیز لري. دوی دلته په پونتونونو کالجونو کې خپل سیاسي مرکزونه پرانستې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه.
د ناتو خارجه وزیران دا هفته په واشنگتن کې سره راټولېږي، او د اپریل پر 4مه به د شمالي اتلانتیک د لوزنامې د تنظیم یا ناتو او یمه کلیزه ولمنځي. په همدې حال کې نن د نهه یاسې شنبې په ورځ به صدر ټرمپ په وایټ هاوس کې د ناتو له سیکرټری جنرال یانس سټولټنبرګ سره وګوري. نور جزئیات یې له مجاهد جواد څخه په دې رپورټ کې واورئ.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ناتو په اړه خپل دریځ د ولسمشرۍ د کمپاین پر وخت روښانه کړی چې لامل یې د اټلانټیک سمندر په دواړو غاړو کې ورسره ډیر خلک حق حیران شوي دي.
اجازه راکړئ چې درته ووایم، ناتو نوره زړه شوې او بیکاره شوې ده.
د مارک سیماکوفسکي په ګډون د امریکا د بهرني سیاست ګڼ کارپوهان وایي ناتو په تاریخ کې تر ټولو کامیاب پوځي اتحاد دی او له زړېدو څخه لا ډیر لري دی.
showcase an ability to adapt to change in the past
دوی خپل توان خودلې دي چې د بدلون ورتیا هم لري. په روسیا کې د تاو تریخوالي لزپلو، د ناتو جنوب ته د بیلابلو بحرانونو په مهار کولو، او بیا د انټرنیټي بریدونو په مخنیوي او یو شمیر نورو برخو کې هم خو زلیدلې. یعنی ناتو د بدلون او ود په حال کې ده، او متحدین په دفاعي برخه کې زیات لګښت کوي.
د پوزي لګښتونو مسله د ټرمپ لپاره یو بنیادی مسله ده، او له همدې امله یې په اروپایي متحدینو باندې بیا بیا فشار راوړی چې دفاعي لګښتونه دي زیات کړي.
Everyone's agreed to substantially up their commitment. They're going to up it at levels that they've never thought of.
هر یو دا مني چې په خپل ژوند کې به د پام وړ زیاتوالی راولي. دوی به دومره زیات کړي چې مخکې به هیڅکله ګمان هم نکاوه.
د ناتو لارښود وایي چې هر غړی هیواد باید په کال کې لږ تر لږه د خپل کورنی تولید 2% په پوځي برخه باندې ولګوي، خو په 2013 کال کې یوازې د ناتو 8 غړي هیوادونه دغه کچې ته رسیدلی دي. ځینې کارپوهان وایي دا 2% برخه ډیره مهمه ده. له مکن انسټیټیوټ څخه کرت والکر وایي
You're not giving the money to somebody else. You're not putting it into a NATO budget somewhere. You're spending it on yourselves.
تاسو بل چاته پیسې نه ورکوي، او تاسو کوم بل ځای کې د ناتو په بودیجه کې نه چوي، بلکې تاسو په خپل ځانونو باندې لګوي. نو له همدې لامل دا تاسو خپل امنیت ته تاسو ژمنه خای. لدی سره بیا ناتو ته ډاډ ورکول کیږي چې موږ هم لا غوي سره په دفاع کې مرسته کولای شو، ځکه دوی خپل د خپل خاورې د دفاع په برخه کې ژمن دي.
نور بیا په دې موافقه کړی چې دفاعي لګښتونه مهم دي، خو بنیادی خبره دا ده چې د دغه اتحاد غړي په یو او بل باندې باور وساتي، او ترامپ دغه باور ته زیان رسولی. له اټلانټیک کونسل څخه مارک سیماکوفسکي وایي
ان امریکن پرزیدنت کوېشنز د ویلیو اف د ناتو الاینس ار
کله چې یو امریکایي ولسمشر د ناتو د اتحاد ارزښت تر پوښتنې لاندې راولي نو په ماسکو او بیجنګ کې هم زموږ دښمنان دا پوښتنې کوي چې آیا ناتو به د ځینو وړو غړو هیوادونو دفاع وکړي او کنه. زه فکر نه کوم چې په دې سرمشریزه کې دی د امریکا جلا کېدل اعلان شي.
نوموړي زیاته کړه چې د ناتو غړو په دې موافقه وکړه چې په واشنگټن کې خپل غونډه د بهرنۍ او چارو د وزیرانو کچې ته ټیټه کړي ترڅو د ټرمپ لخوا د لفظي بریدونو مخه ونیول شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
سف امریکا جو دا کتر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورت چې ملګری ملتونه وایي تیر کال د موسمي بدلون، جنگ او اقتصادي ستونزو لکبل په نړۍ کې شاوخوا 1.3 میلیون خلک د خوراک له سختې کمی سره مخ شوی دي. تفصیل ورباندې د وایس اف امریکا په رپورت کې منزه شهید راکوي.
ملګری ملتونه وایي تیر کال د موسمي بدلون، جنگ او اقتصادي ستونزو لکبل په نړۍ کې شاوخوا 1.3 میلیون خلک د خوراک د سخت کمی سره مخ شوي دي. د خوراک او زراعت نړیوال ادارې راپور ښیي چې 350 داسې هیوادونه دي چې د خوراک نشتوالي سره مخ دي. په دغه نوملړ کې درې هیوادونه یمن، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او افغانستان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. راپور زیاتوي چې د خوراک نشوالي څخه اغیزمنه کسان زیاتره هغه کډوال دي چې له میانما څخه بنګلادیش ته کډه شوي دي چې پکې 1 لک روهینګیایي مسلمانان دي او نور په ګڼ شمیر کې سوریایي هم شامل دي چې د کورنۍ جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. نوموړې ادارې راپور ورکړی دی چې په وینزویلا کې د روان اقتصادي او سیاسي کړکېچ له کبله د کډوالو شمیر کې د زیاتوالي ډیر امکان لیدل کیږي. تېرې اونۍ د سره صلیب ادارې نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې اټکل 10 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي او بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. نوموړې ادارې راپور ورکړی چې په تیرو دریو لونو کې وچکالی او سیلابونو د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان اړولی دی. په زرګونو خلک بې کوره کړي دي او له لوږې سره مخ کړي دي. د سره صلیب ادارې د راپور له مخه په افغانستان کې اټکل 10 میلیونه خلک چې د ټول نفوذ له 1/4 برخې څخه هم زیات دی د خوراک له نشوالي سره مخ دی او په نړیوالو ټولنو غږ کوي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته پاملرنه وکړي. د راپور زیاتوي چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې وچکالۍ وروستۍ سیلابونو حاصلاتو ته هم سخت زیان اړولی دی. اقتصادي ستونزې یې رامنځته کړي او خلک یې له لوږې سره مخ کړي او ډیر پکې هم ژوند له لاسه ورکړی. مرستندوی کارکوونکي وایي د افغانستان په ډیرو برخو کې خلک د څښلو پاکو اوبو او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لرلو له کبله د خوارځواکۍ کچه هم زیاته کړې ده. راپور زیاتوي چې په تیره لنډه موده کې تر 2.5 لک هم زیات خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. په مارچ میاشت کې سختې هوا، ډیرو بارانونو او واورو کرکروندې ته هم سخت زیان اړولی. د افغانستان په 9 ولایتونو کې سختو سیلابونو 3 کسان ووژل او لږ تر لږه 2.1 لک کسان یې بې ځای کړي دي. د دې لوی سبب د هوا بدلون دی چې له امله یې د تودوخې درجه لوړه کړې او کله چې واورې زر اوبه کیږي او بارانونه هم ورسره زیاتیږي نو د سیلابونو راتلو امکانات هم ورسره زیاتیږي. د امریکا متحده ایالاتو د روانې اونۍ په اوږدو کې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د 1.8 میلیونه ډالرو مالي مرستو اعلان هم وکړ. دا پیسې به د بیړنیو مرستو په توګه د خوراک، څښاک او په روغتیایي برخو کې وکارول شي.
په دې وروستیو کې داسې رپورټونه ورکړل شو چې د پاکستان د سند صوبې له ګټکي سیمې څخه 2 تنکۍ هندو جنکۍ تښتول شوي، پنجاب ته بوګل شوي او هلته دین یې په زوره ګني اړول شوی مسلمان کړی شوی او بیا ورسره په جبر واده شوی دی. خو وروسته بیا د دغو جنو د خوا په محکمه یا په عدالت کې دا درخواست وشو چې هغوی په خپله خوښه مسلمان شوی دی. دا چې دا قضیه څه ده په دې هکله نن بیا د اسلام آباد های کورټ یو غونډه کړې وه او په دې اورېدنې کې دا فیصله وشوه چې د قضیې د اصلیت د معلومولو دپاره دی یو پنځه کسیز د پلټنې کمیشن جوړ شي. نور جزئیات به اورنګزیب په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د اسلام آباد اعلی محکمه یا های کورټ د سند غوړ کې سره تعلق لرونکي دوه هندو جنکو په زور مسلمان کولو په معاملہ جاج اغستو د لپاره پنځه کسیز کمیشن جوړ کړی دی او ویلي دی یوازې دا خبره کول پوره نه ده چې پاکستان کې اقلیتونه محفوظ دي، بلکې دا احساس به هم د اقلیتونو ته ورکول وي چې په حقیقت کې دوی دلته محفوظ دي. گھوٹ کی سره تعلق لرونکي دوه هندو خويندو رینا او روینا په زور مسلمان کولو او دوی سره د واده معاملہ تیر میاشت مخه تراغلی و. کله چې د دو جنکو پلار دا تور لګولی وو چې دو رونو په زور دا جنکې تختولې دي او په زور یې ورسره واده کړی دی. په دې وزیر اعظم عمران خان نوټیس هم اغستی وو. وروسته د دو هندو خويندو هم اسلام آباد های کورټ کې دا خواست جمع کړې وو چې خپل په خوخه مسلمان شوی دي. نن د مقدمه اورنې په وخت اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اتر مین الله په حکومت غږ کړی دی چې دا ویل کافی نه ده چې دلته اقلیتونه محفوظ دي، بلکې اقلیتونو ته به هم دا احساس ورکول وي. دوی نږدې ورځو نیوزیلند کې د ترهګرۍ پیښې او د وروسته د نیوزیلند حکومت مسلمانانو په حق له د مثبت رویه مثال هم ورکړی دی او ویلي دی چې پاکستان د هم په دې سوچ وکړي چې د غشن په خو به بهر نړۍ کې د پاکستان سره تصویر وړاندې کیږي. مشر قاضي دا تپوس هم کړی دی چې آخر ولې د هندو جنکو مسلمان کېدو داسې پیښې هم د سند صوبې یو خار نه رپورټ کیږي. نن عدالت ته د دو هندو جنکو وکیل د سرکاري هسپتال یو رپورټ هم وړاندې کړی دی. دا کوم تر مخه دا جنکې بالغ دي او عمرونه یې 18 او 19 کاله ښودل شوي دي، خو د جنکو پلار د منلو نه انکار کړی دی او ویلي دی جنکې کم عمره دي. عدالت خپل ریمارکس کې ویلي دی چې مقدمه اورنه ځکه کوي چې قتل غواړي چې آیا چرته په دې جنکو په زور خو اسلام نه دی قبول کړی شوی. دا اورنه 11 اپریل پورې ځنډول شوې ده. په دې اورنه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویلي دی د مذهب په زور بدلولو خلاف دی او کمی کچ داسې قانون سازی غواړي چې دغه شان پیښو مخه ونیول شي.
وہ نہ صرف ہمارا دین کے خلاف ہے مگر ہمارا ٹریڈیشنز کے خلاف ہے، اور تاکہ ہم وفاقی سطح پر اس قسم کا لیجسلیشن پاس کرے تاکہ پورے پاکستان میں اس قسم کا چیز نہ ہو.
بلاول بٹو وی پر زور د مذہب بدلولو اجازه نه خو اسلام ورکوي او نه زمون کلتور. مونږ داسې قانون سازی غواړو چې دغه شان په خو مخه ونیول شي. په دې اورنا د پاکستان تحریک انصاف لخوا قومي سملې غړي ډاکټر رامیش کومار وکمانی هم اطمینان څرګند کړی دی او ویلي دی چې اوس وخت راغلی دی چې دغه شان په زور د مذهب بدلولو هڅې ناکامه کړی شي.
کبھی انف از انف اور کافی کبھی نہ کبھی جو ہے وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ لانگ اویٹڈ جو میٹرز ہیں وہ حل کی طرف جاتے ہیں. بہت کبھی اتنا ہائی لائٹ ہوا ہے مگر میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے اور آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اب یہ پرسپشن ختم ہونا چاہیے.
ڈاکٹر رامیش وئی چہ اس وقت راغلے دے دخل کو پزورا دا مذہب بدلولو حد سے ناکام کری شی. پاکستان کے ٹولو نزیات ہندوان سن صوبہ کی اسی کی خوتیر سمودے رہا سے ہلتا پزورا دا ہندو جنکو مذہب بدلولو پہ خپس یوش میر ہندوانو ہند ته هجرت کړی دی. پاکستان کې هندوانو تر څنګ عیسایان هم دا ټول لګوي چې د دوی کم عمره جنکې په زور مسلمان کولو او دوی سره د واده کولو پیښې رپورټ شوې دي. د اقلیتونو مشران وایي چرته هم پاکستان کې یو عیسایی یا هندو هلک یا سړی مذهب بدلولو پیښه نه ده رپورټ شوې.
دا وایس اف امریکا جو ودا ګلاو قدر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورت شي. د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلی زلو کې هم د تعمیراتي کارونو لپاره د ټیکو چې کومه نیلامي ده هغه د انټرنیټ له لارې کړی دی چې ورته ای بیډینګ وایي. نور تفصیل ور باندې ارشد مومند په خپل دی رپورت کرا کوي.
صوبای وزیر مواصلات و تعمیرات اکبر ایوب خان په صوبا خبر پختونخوا کې ورګډ شو. نو زلو کې د ای ټینډرینګ یا د انټرنیټ د لارې ټیکو اغستو منصوبې پرانیسته کړې ده. دغه پروسې پرانیسته نن د پړچینر نه شوې ده. څو ورځې وړاندې د ریوینیو صوبای وزیر شکیل احمد ډیوه ته ویلو په دې سیمه کې په زیاتو پروژو کې بډې رشوتونه اخیستل کیږي او د ای ټینډرینګ د لارې به دوی د دغه سي بډې رشوتونو مخه ونیسي.
یوه اداره نن په دې پوزیشن کې نه ده چې هغه د اولس جایز مسلې حل کولو سکت او طاقت لري، او دغه ادارې از خود دوی تباه شوي. دغه ادارې په دغه دوه وجوهات پورې تباه یې، چې یو هغې کې غیر ضروري سیاسي مداخلتونه، او بل هغې کې بېتحاشه کرپشن او بدعنواني. زمونږ کمیټمنټ دا دی چې مونږ ادارې د غیر سیاسي کو، اداروں کی دی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کو، ادارے دی سٹرنتھن کو، ادارے دی سٹرانگ کو، اور کرپشن دی مکمل طور لغیر خاتم ہو.
یو ټیکدار ارپان وای وړاندې به د ټیکې کاغذونه نیخ په نیغه د متعلقه دفتر ته جمع کېدل، ولې اوس به دغه ټیکه د کمپیوټر په ذریعه جمع شوي کاغذونو د لارې ترلاسه کیږي.
په ای ټینډرینګ کې دا دی چې د هرې ډیپارټمنټ خپل سایټ ته ویب سایټ ته هلته به لاړ شي، ستا په لایسنس چې کوم دی په هغې باندې یو لاګین ایریا جوړه شوې ده، هغه به ته په هغې لاګین شي، د هغه ځای نه به فارمونه ڈاؤنلوڈ کے التبہ بی کیو ڈاؤنلوڈ کی بی او کیو چھ ستا وے بل اپ کوانٹٹی ابا ڈاؤنلوڈ کے او پاگے بخپل ریٹ واچے ور سرا بہ د کارڈ ڈپازٹ نمبر ولی کے او آن لائن بے سبمٹ کے د محکمه د ټینډر ورکولو کار ختم دغه طریقې کار دی.
په خیبر پختونخوا کې د وړاندې نه د ټیکی ای ټینډرینګ د لارې ورکړل کیږي، ولې اوس دغه نظام قبایلی ضلعو ته هم غځول شوی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
او روسي خبر دا چې د خیبر پښتونخوا صوبې اسمبلی د دې صوبې د قانون او صنعت له وزارت غوښتي دي چې د 400 د کاغذ او چینو یا شوګر ملز یا کارخانو هغه کیسونه چې د 2014 کال رئیسی په سپریم کورټ کې ماتل دي د غپاړه دی پلاتینی وکړي او کار دی ور خلاص کړي. په دې حق لبا نور جزئیات زموږ خبريال حمید الله تاسو وړاندې کړي.
په ځایي مطبوعاتو کې روزانه د 400 د تورنګزی ټاون یا رهایشي منصوبې د خرص اشتهارونه راځي. دا رهایشي منصوبه د 400 د پیپر مل په ځمکه جوړیږي. صوبایي اسمبلی کې د 400 یو ایم پی ای فضل شکور خان په کال اټینشن نوټس غوښتنه وشوه چې د صوبې د قانون او صنعت محکمه دی په دې حقله د کال 2014 راسې په سپریم کورټ کې د ځوړندې مقدمې په اړه بیړني ګامونه راپورته کړي. فضل شکور خان وایي
دا د وسلور سماتې ګورې فیکټری وی بیا ضرور په 400 کې به خبرو کوم چې یو پیپر مل او شوګر مل د دوانو حل لساسو مخامخ شوګر مل له خویا سره یو لري هغه کې اوس پاتې نشو سره یو ډانچا ولاړ نور هغه کې د نه هیڅ قسمه ماشینري نشته. پیپر مل کې ماشینري خو کار نه کوي، خو هغه سره چې هغه کې مزمه کړه هغه لګیا دی جی هاوسینګ سوسایټي به جوړه کړي که دغه فیکټری نه کولاوي کې دا چې کوم مزمه کړه په دې باندې داسې وړې وړې سمال انډستری سره دی لګي پکې. دا د ډپارټمنټو ذمہواري ده، دا د ګورنمنټو ذمہواري ده چې هغه دې خپل کیس پر سو او د دې د اومنت وای چې دوه کال پر د تاریخ ولې راوړل اټورنی جنرال سکول د ډپارټمنټ خپل چې کوم لیګل اډوایزر و وی سکول.
په کال 2014 کې د سنتونو د محکمې په یو درخواست د بهور های کورټ د مل اوسنی مالکان په دې ځمکه د رهایشي منصوبې جوړولو نامنه کړی وو، خو د های کورټ د امر خلاف سپریم کورټ بیا مالکانو ته عبوري رعایت ورکړی وو. په اسمبلی کې اویل شو د سنتونو او د صوبې د قانون محکمې دا مقدمه په سپریم کورټ کې د هغې وروستو نه ده اوچته کړې. د ایوب خان په دور کې د 400 جوړ شوي پیپر او شوګر ملونه هغه وخت د ځایي خلکو په ځمکو د سرکاري انتظام لاندې جوړ شوي. د کال 1996 پورې دا دواړه ملونه فعاله او د ځایي خلکو د روزګار سبب وو، او په دې موده کې دا په بېلابېلو مالکانو خرڅ شوي دي. په اولنی سر کې ځایي خلکو د ځمکې په سرکار د صنعتونو او کارخانو جوړولو دپاره خرڅې کړې وې، او د صنعتونو د محکمې وزیر عبدالکریم تورډیر وایي کوم ځمکه چې سرکار د یو خاص غرض دپاره واخلي د هغې غرض پرته د بل مقصد دپاره بیا د هغه ځمکې کارول غیر قانوني وي.
پوزیشن ایکٹ لاندې انڈسٹریز ډپارټمنټ زونه اکوایر کړی دي او ټول زونه اوس په خاریو کې سنټر تر هغه آلموسټ کمرشل ایریا راغلی. ایکٹ دا وایي چې کله اکوزیشن وشي د انډستریل او غیر انډستریل اکټیویټیز پکې نه کیږي نو دا به واپس په هغه پخوانی ریټ کې اونرز لیست دا ایکټ وایلیشن دا ټوټلی ایکټ وایلیشن دی.
د اسمبلی د بحث په دوران د قانون وزیر سلطان خان اوویل د محکمه با په سپریم کورټ کې د 400 د پیپر مل او شوګر مل د قانون زړند د مقدمه د بیا په لکولو د لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. چارسدی د پیپر مل او شوګر مل د مزدوران سازمان پخوانی مشر ګل رحمان دیونی استویل تر اوسه ځای خلکو او د مل پخوانو ملازمینو ډیر احتجاجونه کړي چې ګټه نه دروړي. دی وایي د ملینو اوسنی مالکان خو دلته د لګیدلي سند مالکان دي خو د ځمکې مالکان نه دي. د دې ترڅنګ پس لشکور خان وایي د دوی غرض دا دی چې اوس هم د ملینو د ځمکه د نو سندونو لګولو لپاره وکارول شي. حمید الله ویو دیونی اوس په خبر
کدرمن اوریدونکو او له دې سره هم د ډیوا ټلویزیون خبرونه سره رسیږي. له ډیوا ریډیو سره اوسې قربان اوس نصر کاکړ
او زفوال تانی
تر بلې خبرونه پورې د خدای په امان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے